ډیره زیاته مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو ته د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو وخت 8 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران به په روان یو سات کې درسره یو. په دې خبرونه کې د کابل د هوایي ډګر په نظامی برخه د برید پاړه تازه جزئیات درکو، خو پایله خبرونه کو د افغانستان او نړۍ خبرونه لا وای سمیم څه خاورو.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. یو شمېر وسوالو نن سهار وختي د کابل د نړیوال هوایي ډګر پر پوځي برخې وسواله حمله کړې. افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو خاص پلټونکي جان سیبکو وړاندیز کړی چې د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکا د حکومت لخوا د بار وړونکو الوتکو ورکول وځنډول شي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو اترو کې ډېر واټن موجود دی. د خبرونو تفصیل. یو شمېر وسوالو نن سهار وختي د کابل د نړیوال هوایي ډګر پر پوځي برخې وسواله حمله کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او یو شمېر نور یې هم مقاومت کوي. صدیقی څرګنده کړه هغه ودانۍ چې وسوال مخالفان پکې ځای پر ځای دي د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوي او هڅه کیږي چې حمله کوونکي له منځه ولاړ شي.
اوس په ساحه کې ټول امنیتي ځواکونه شته. د پولیسو خاص قطعات دغه ساحه کاملا محاصره کړي او خصوصا دغه تروریستان چې په دې تعمیر کې دي ټول محاصره دي او عمل د ابتکار لاسه ورکړي.
ایلی شهدان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له پوځي برخې نه دود پورته کیږي او داسې ښکاري چې زیانونه اوښتي وي. وسوال مخالفان د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمال کې یوې نیمه جوړې شوې ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه پر هوایي ډګر د سپکو او درنو وسلو حملې کوي. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو او هوایي ډګر ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو خاص پلټونکي جان سیبکو وړاندیز کړی چې د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکا د حکومت لخوا د بار وړونکو الوتکو ورکول وځنډول شي. سیبکو وایي افغان هوایي ځواک د امریکا نورو 30 الوتکو ته چې بای 100 میلیونه ډالر د ممکن اړتیا ونه لري. د امریکا پوځ افغانستان ته 230 بار وړونکو الوتکې ورکړي او دوی نورې په پلان کې وي چې د هوایي ځواک په واقع باید ورکړي وای. جان سیبکو د جولای په 10 د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او نورو پوځي چارواکو ته په ویلي کې لیکلي چې افغان هوایي ځواک ممکن له دې الوتکو څخه پوځي پوره ګټه وانخلي. د ویلي افغانستان ته د الوتکې په ناستولو به د امریکا مالیه ورکوونکي 30.5 میلیونه ډالر وسپموي. بهرني خبرونه له الگزاند ورسته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو اترو کې ډېر واټن موجود دی او په دې برخه کې ډېر کارته اړتیا ده. له ایران سره د دې هېواد اټومي پروګرام په اړه یوې دایمي موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای د 26 نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی دی. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه ایران په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې ژمنې پوره کړې دي. په مختلفو برخو کې یو څرګند پرمختګ لیدل شوی او یوه باوري لاره په مخ کې ده. د هغې موافقې له مخې چې د نومبر په میاشت کې شوې ایران باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای او په مقابل کې لویدیځو هېوادونو پر ایران بندیزونه نرم کړي وای. د موافقه د جولای د میاشتې په 6 پای ته رسیږي. پرون ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ ستر عامل وباله. وکیلانو د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعیه غونډه کې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ کولو په وړاندې بحث وکړ. د کانګرس بهرنیو اړیکو رئیس اید رئیس چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی ایران د حماس ډلې په ملاتړ تورن کړ. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې ډیموکرات غړی الیوت انګل هم د ایران د سیمه ییز نفوذ په اړه خبرداری ورکړ. د وویل ک چیرې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو پراخ تړون لاسلیک هم شي کانګرس به تر هغې پورې په تهران باندې لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي تر څو ایران په سیمه کې خپل بد اعمال بند نه کړي. اسرائیل وای په غزه کې 15 ساعته بشری اوربند به په پام کې ونیسي. د لن محل اوربند د حماس د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پر یو بل له 9 ورځنیو بریدونو وروسته د دواړو خواو ترمنځ لانیږي. تر اوسه په دې شخړو کې تر 200 زیات فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ په ویلامه کې ویلي دا اوربند به د جولای 12 نیټې یعنی پنځشنبه په سیمه ییز وخت د 10 بجو د سهار څخه د ماسپښین تر 3:30 بجو پورې دوام وکړي. حماس هم په خبرپاڼه کې ویلي چې له دې اوربند سره موافق دي. د اوربند ملګرو ملتونو په غوښتنه ټینګ شوی څو د غزي عام خلک وکولی شي د ځانونو لپاره خوراکي مواد زیرمه کړي. مخکې تر دې فلسطیني چارواکو پرون ویلي وو چې د اسرائیلو په یوه برید کې څلور فلسطیني ماشومان د غزې په یوه ساحلي څنډه کې وژل شوي دي. په واشنګټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل امریکا به له ټولو ډیپلوماتیکو امکاناتو څخه استفاده وکړي چې د یوه اوربند له لارې دا کړکیچ پای ته ورسوي. او د مصر یو محکمې لک تر لګه وکسان د قاهره تحرین میدان کې د خلکو د لاریونونو پر مهال په خزو د جنسي تیریو په تړاو د بند په سزا محکوم کړل. د کسان په تحرير میدان کې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د لوري د مراسمو په ګډون په بیلابلو وختونو کې پر خزو باندې د حملو په جرم محکوم شوی دی. د محکمې د چهارشنبه د ورځې حکم چې د مصر د ملي ټلویزیون لاري خبر شو دوه تنه پکې په څلوېښت کاله بند محکوم شول. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب اوریدل شي. تیر شپه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د دې هوایي ډګر په پوځي برخه د بریدونو ریپورتونه ورکړل شوي دي او ویل کیږي چې اوس هم د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه به تازه حال درکړو. همدارنګه د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د ادارې لاغې غوښتنې مو هم خبرو چې وایي افغان ځواکونو ته د نورې بارډونکې الوتکې نه ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو په وړاندې د مبارزې موینیت یو شمیر والیان او امنیي قمندانان تورن کړي چې له زندان نه د نشې موادو د لویو قاچاق کوونکو په خوشي کولو کې لاس لري. په دې اړه هم ریپورت لرو.
ډېر بد سات وو، ډېر بد حالات وو، خپل ماشومان له تکلیف وو.
د ارګون د پیښې نه وروسته د دې سیمې د اوسیدونکو څرګندونې وي. پرې له سیمې بشپړ ریپورت لرو. د هلمند خلک وایي د پکتیکا د وړمې ورځې د ځانمرګي برید له قربانیانو سره په غم شریک دی او حکومت څخه غواړي چې د افغانانو په ضد د دې ډول توطیو مخه ونیسي. دا مسله هم څېړو که وختو سینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کولو موږ سره اوسئ. بشری او اساسي حقوقونه پروګرام هم د دې خبرونې په پای کې ځای شوه دی. ریپورټونه وایي چې تیر شپه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د 14 او 10 غږونه اورېدل شوي. ویل کېږي چې د میدان لوې نږدې سیمې دود هم پورته کیږي. د پولیسو سرچینو ویلي وسلوال د هوایي ډګر په شمال خوا کې ودانیو ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې پیل کړې دي. دا چې واقعا په سیمه کې څه روان دي، حمید عثمان په کابل کې دا او دا موضوع یې له امنیتي چارواکو سره څارلې. همدا اوس را سره د کابل استوډیو نه په تماس کې ده. حمید عثمان، خبرونې ته ستړي مشي اوریدونکو ته که د دغه پیښې په اړه تازه حال ورکړي چې نوې جزئیات څه دي د کابل د هوایي ډګر د بریدونو په اړه.
وروستي معلومات دا دي چې د کابل د هوایی ډګر چارواکي وایي هغه پروازونه چې باید د هوایی ډګر څخه شوي وي یا کومې الوتکې چې باید د دغه حملې په وخت کې د کابل په هوایي ډګر کې ناستې وي نورو ولایتونو ته هدایت شوي دي. او له بل خوا وسلوال طالبانو یوه اعلامیه رسنیو ته لیږلې ده او په دې خبر پاڼه کې د دغه حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې څو تنه وسلوال طالبان په دغه حمله کې لاس لري او افغان ځواکونو ته درانه تلفات اړولی دي او د کابل هوایي ډګر باندې کلک گزارونه کړی دي. خو افغان امنیتي ځواکونه د دوی دغه ادا ردی.
ډیره زیاته مننه د حمیده عثمان. و البته حمیده عثمان په همدې موضوع باندې د کابل د وبخې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره مرکه کړی ده. دا مرکه به سره په ګډه باورم.
اوس په ساحه کې ټول امنیتي ځواکونه شته. د پولیسو خاص قطعات دغه ساحه کاملا محاصره کړی او خصوصا دغه ترورستان چې په دې تعمیر کې دي دوی ټول محاصره دي او عمل د ابتکار لاسه ورکړی. نشي کولی چې چاته کوم ضرر ورسي یا خساره ورسي کوم محل ته یو ځای ته. ان شاء الله ډېر ژر به دوی له منځه لاړ شي. وجه دا دی چې فضل د خدای زموږ امنیتي ځواکونه کوم تلفات او یا مرګ ژوبله نه دي اوښتی ورته. نو ټول کوشش دا دی تر څو ډېر ژر دوی له منځه لاړ شي.
د ملا کوونکو شمېر معلوم دی چې څومره کسان به یو څومره له منځه تللي؟
دقیق شمېر نشو ویلی خو امکان لري چې درې یا څلور کسه حملا کوونکي په دې ساحه کې. نو دوی شمېر ډېر مهم نه دی خو هر څومره چې ان شاء الله ډېر ژر به لکه پخوا غوندې چې دوی له منځه تللي دوی دا وری به هم دوی له منځه لاړ شي. دوی خپل هدف ته نه رسېږي. د دوی کوششونه ناکام دي. دا ټول ناکام تروریستي بریدونه دي. نو ستاسو امنیتي ځواکونه دا قدرت اوس لري چې دغسې حملې او مغلق تروریستي حملې شنډ کړي او د دوی خساره او هغه هدف چې دوی خوځان د پاره ټاکي هغه دوی ناکامه کړي.
دودونه او لوخړې ښایي چې د هوایي ډګر ته یعنی هغه حمله چې شوې ده داسې کوم زیان رسېدلی دی؟ تاسو راپورونه څه دي؟
یا فضل الخدای هوایي ډګر ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. د دوی هغه ساحه دوی په اول شیبو کې محدود سول او محاصره سول. نو دا ابتکار لاسه ورکړی چې کوم برید دی وکړي میدان.
یو شمېر کسان چې په هوایي ډګر کې دی وای کوم راکټ په د هوایي ډګر په تامخانی لګېدل؟
نه 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 دا خبر نه شته دی. ولې هغه دوی چې تاسو وایو هغه په هغه اول شیبو کې 14 سوي وو د دوی لخوا په ساحه کې پاینه ساحه کې. نو فضل الخدای چې کوم خاص خساره نه دی رسېدلی.
او امنیتي ځواکونه تلفات لري؟
یا تر اوسه پورې موږ فضل الخدای چې تلفات نه لرو. نو ان شاء الله ډېر ژر به دا کسان له منځه لاړ شي.
بهرني ځواکونه هم تاسو سره په عملیاتو کې شته؟
نه فقط موږ خاص قطعه د پولیسو دي. امنیتي ځواکونه افغانانو کې ځواکونه دي. نو ان شاء الله هغوی ته به ضرورت نه وي او که ضرورت نه وي څه مشکل به نه وي. خو موږ خپله کولی شو داسې حملې شنډ کړو.
څه فکر کوئ ولې په دې وروستیو کې حمله کوونکو هدف هوایي ډګر دی؟ دا څومره حمله ده چې په دې څو ورځو کې په هوایي ډګر کې دا حملې څوک کوي؟
دا تروریستان دي. دا کسان دي چې نه غواړي افغانستان کې آرامي واوسي. دوی دغه استخباراتي کړي او مال دي او د دې هدف وزیري د افغانستان د امنیت او ثبات ګډوډول. خو دوی هدف نه رسیږي. دوی اوس پرې باندې باید پوه شوي چې د دوی بریدونه دای ته نه رسیږي. دوی هدف نه رسیږي. لکه چې کندهار کې هم په یو نیم ساعت کې شل کسه تروریستان له منځه لاړه. اوس به دوی هم ډېر ژر له منځه لاړ شي او دوی به خپل هدف ته نه رسیږي. نو متاسفانه کړي شته چې د افغانستان امنیت ګواښي او همیشه دا انتحاریان روزي دي ته اصله ورکی دوی ته امن ځایونه ورکی د دیوان کرخه اخوه تر څو د افغانستان امنیت ګډوډ کړي. خو دوی هدف نه رسیږي. موږ اوس هغه امنیتي ځواکونه هغه حد ته رسېدلي دي چې هر مغلق چې د حمله تروریستي حمله هغه شنډ کړي او د دوی هغه هدف چې خوځان د پر ټاک کې هغه دې پرې نه دي چې ورسیږي. دا
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د کابل پر هوایي ډګر د نننیو بریدونو په اړه څرګندونې کولې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې د دې بریدونو مسؤلیت منلی او هغه ملګري چې په دې بریدونو کې برخه لري په سپکو او درنو وسلو سنبال دي. د مقابل لوري ته د درنو ځاني او مالي تاوانونو د اړولو ادعا کوي او وایي چې جګړه اوس هم دوام لري او دوی به ټاکلو اهدافو باندې بریدونه او ګزارونو ته دوام ورکړي. دا د ازادي راډیو ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیکا ولایت ورګون ولسوالۍ بازار له وړمې ورځې ناورین وروسته د چهارشنبه په ورځم تړلی و. خلک یې د وژل شوو کسانو په ښخولو بوختو. د ورګون په ولسوالۍ کې د سې شنبه په ورځ په یوه موټري بمي چاودنه کې شاوخوا اتیا ملکي کسان وژل شوي. د ورګون ولسوالۍ چارواکي وایي دا پېښه د ډیورنډ کرښې دا خوا د حقاني شبکې لخوا پلان شوې وه. د ولسوالۍ عام خلک د روژې په مبارکه میاشت کې د عمل د اسلام له اصولو خلاف ګڼي. خان محمد سین د چهارشنبه په ورځ ورګون ته تللی و او دا رپورټ یې راستولی.
د پکتیکا ولایت د ورګون په ولسوالۍ کې د سې شنبه د ورځې د پیښې وروسته د غم او ماتم فضا خپره ده. د ولسوالۍ د بازار ټول دوکانونه تړلي او د خلکو ګڼه ګوڼه پکې نشته. د نړیدلو لسګونو دوکانونو خاوندان په بیلونو، بیلچو او نورو لاسي وسایلو د سیمه په پاکولو بوخت دي او ځینې د دغې ویجاړې او لزمکې سره د هوارو شوو ودانیو ننداره کوي. له هر سړي چې د پیښې په هکله پوښتې، لومړی ژاړي او بیا د ځواب وایي. شیرنواز نومي ازادي راډیو ته وویل:
ډېر بد سات و، ډېر بد حالات و، خپل ماشومان دلته پرت وو، حالات چې ما په خپلو سترګو لیدلی ده، ډېر بد حالات و. یقینا خون پرې پرې خلکو دغسې پرته وو، لسونه یې چانه وو، چانه سرونه کاټ وی چې لسونه پرې وو، چا پښې پرې وو، داسې ډېر بد حالات و.
د راپورونو له مخې د پکتیکا ولایت د ورګون د ولسوالۍ په بازار کې د یوه صرف موټر په ذریعه چاودنه شوې چې د سیمې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ورګون ولسوال محمد رضا خروټي رسنیو ته وویل د پیښې قربانیان ټول ملکی کسان دي چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان پکې شامل دي. د وویل دا پیښه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته د حقاني شبکې د غړو لخوا شوې ده.
وس د از معلومات لرم د وسه هته پوری دوه غنه پر شهیدان دي. زمونږ کې موږ دې ورګون ټول محلي خلک دي. موږ د پاکستان سره سرحد لرو، دا مشکلات موږ ته ټول پاکستان را جوړ کړی دي، ISI را جوړ کړی دي. د حقانی شبکه ده هغه غوړي په افغانستان کې رامي راځي.
د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلین وایي چې په پیښه کې شاوخوا 50 کسان وژل شوی دي. د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د ډیوران له کرخې سره نږدې پرته ده او د دې ولایت د نورو ولسوالیو په نسبت د کاروبار او سوداګرۍ له پلوه مهمه ده. د ولسوالۍ امنیه قماندان عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل په دې شپو ورځو کې د کلیو اوسیدونکو د کمکي اختر د سودا لپاره دغه بازار ته تګ راتګ زیات کړی وو او ځینو یې خپل ناروغان کلینیک ته رسول. د وویل په پیښه کې د ولسوالۍ د جامع جومات امام هم وژل شوی او جومات ته درانه زیانونه اوښتي دي. ځینو خلکو بیا له حکومت غوښتل چې په یاده ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونه زیات او کشفي فعالیتونه د جدي کړي.
50 شپېته نفره باندې امنیت نیول کېږي. دلته ګلدم لویه ولسوالۍ باید پولیس ورته زیات شي، ټانکونه ورکړي، ملي اردو ته ورکړي، امنیتي ملي ته یې ورکړي، پولیس ته یې ورکړي، پوستونه باندې هلته نفر شي زیات شي، هلته مخنیوی کېږي، هلته به خونسا کېدل.
د روژې د میاشتې له پیل راهیسې د ورګون پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې مخالفینو د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د ورته پیښو هڅې کړې دي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د هیواد او په تیره د سرحدي سیمو امنیت ته تدابیر پراخ کړي.
بلخوا د هلمند خلک وایي د پکتیکا د وړمې ورځې ځانمرګي برید له قربانیانو سره په غم شریک دي او د حکومت څخه غواړي چې د افغانانو په ضد د دې ډول توطیو مخه ونیسي. د هلمند اوسیدونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د دې پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. تېره ورځ په پکتیکا کې د خلکو نه په یو ډک بازار کې، البته وړمې ورځ، د موټري بمی چاودنې په ترڅ کې په لسګونو کسانو وژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. له هلمنده پرې د الیاس دایي رپورټ اورو.
د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ د خلکو څخه په یو ډک بازار کې د موټر بم د تیر ورځې چاودنې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو غبرګون راپارولی دی. د هلمند ولسوالۍ په پکتیا کې د تیر ورځې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو د کورنیو د غړو سره په غم شریک دي، خو د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ډول سترو پیښو مخه ونیسي. دوی وایي دا ډول پیښې د عامو خلکو په وړاندې په بهر کې جوړې شوې توطیې دي او په دې ډول غواړي د ولس پرېمانه وینې وبهې وي.
ډېره زړه بژنونکې پیښه وه او بیا په داسې مبارک میاشت کې چې د روژې مبارک میاشت ده، دا چې پیښو رامنځته کېدل واقعي اندازه د اسلامي احکامو سره په ټکر کې بولم. دا چې ملکي خلکو د کوچنیانو او د ښځو وژل په مجموع کې غوښتنه له حکومت څخه دغه ده چې نور د دغسې ترهګریزو اعمالو مخه ونیسي او پرې نږدي چې دغه د هیواد دښمنان زموږ هیوادوال په خپلو وینو کې ولمبوي.
تر اوسه د پکتیکا د ورګون د ولسوالۍ د موټر بم د پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. وسلوالو طالبانو هم په پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. د هلمند اوسیدونکي وایي کشفي ادارې باید دا پیدا کړي چې په پکتیکا کې د موټر بم چاودنه چا کړې ده. دوی د همسایه هیوادونو پر استخباراتي شبکو تور لګوي چې د ورګون د موټر بم په چاودنه کې لاس لري.
دوندې بعد پیښه ده چې پر ولس یې تاثیر واچوه. حتی ولس د دغو پیښو د لاسه اوس اریان دی، په فکر کې دی چې زما دښمن څوک دی، خو استخبارات دي موږ ته یې لاسونه اچولي. د نړۍ د ګاونډیانو پر خپل دولت دا غږ کوم، پر مخالفینو دا غږ کوم. رښتیا که مخالف یو کار کوي د دولت سره دی ضد دی، د چارواکي ضد دی، اعلانیې دي که چیرې دی هم پر ځانه کوي مخالف د دولت او دولت یې هم خپله نه کوي، نو څوک دی؟ باید دا سړی پیدا شي.
دغه پیښه د فیسبوک پر مجازي نړۍ هم د ډیرو کسانو خبرګونونه راپرولې دي. ګڼو خلکو د پکتیکا د اورګون پیښه ناورین بللې ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه یو ورځنی ماتم اعلان کړي. ځینو بنسټونو بیا د دې پیښې د غندلو په موخه د لاریونونو خبر هم ورکړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په هیواد کې د پکتیکا د اورګون د ولسوالۍ په څیر پیښو پره څوک په غاړه نه اخلي، خو ولس غوښتنه کوي چې په جنګ کې ښکېل دواړه غاړې دي د هغه کسانو مخه ونیسي چې د دوی په نوم له دې ډول بریدونه کار اخلي او پړه بیرته پر دوی وراچوي.
خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یو اندازه نقدي مرسته کړې. د دې ادارې د پالیسۍ مرستیال ډاکټر فرید مامنزی ازادي راډیو ته وویل چې د اورګون د پیښې تلفات هم عمره نه دي چې دفاع وزارت په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي وو. د ښاغلي مامنزی سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د دې حملې د کره تلفاتو په اړه ورنه پوښتنه کړې.
تر اوسه پورې کوم خرقام چې موږ ترغلي دي هغه د 500 په حدود کې شهیدان لرو. تقریبا ټول خلک عام وګړي، دکانداران یا عام ولسو، چې په دې کې شپږ نفر ماشومان، په تنه پولیس او یو د جامع مسجد خطیب محمد عالم په شهادت رسیدلی دي. په ځمن کې 18 نفر زخمیان لرو.
مامونځي صاحب، دفاع وزارت پر نو ویل چې د پکتیکا په پیښه کې شاوخوا 90 کسه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي.
ارقام چې د دفاع محترم وزارت رسنو سره شریکل هغه محلي خلکو نه اغستیو په چې په هغه موقع او محل کې حضور لرو. هلته ګمان او توقع دا تلل چې ممکن تلفات به خلی روسیږي، ځکه مجموعي زخمیان او شهیدان په هغه وخت کې په حدود د 111 نفر تر رسیدل، په حدود د 111 یا 111 نفر تر رسیدل.
جناب مامونځي صاحب، د دې پیښې د مالی زیانونو په اړه کوم معلومات راکړي؟
دوکانونه په کامل ډول باندې تخریب شوی دي. په دې دوکانونو کې د موټرو فرزې په خرڅ رسیدلې او 18 موټرې چې په دې موټرو کې اکثریت سره کولاو ډول یا سراچه موټرې وي، چې دا تقریبا په مکمل ډول د منځ ته لیدي.
مامونځي صاحب، په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازو نن اندېښنه وښوده چې د ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او په پکتیکا کې د قربانیانو کورنۍ وایي مرستو ته اړتیا لري. حکومت یا محلي ارګانونو تر اوسه په دې برخه کې څه کړي؟
هغه زخمیان چې وضعیت یې وخیم و، وضعیت یې ډېر زیات خراب و، پرون کابل ته انتقال کړي دي، متبقي ګردیز ته او خوست ته انتقال کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 20 نفر زخمیان د شفاخانې نه رخصت شوي دي. د ولایت مقام په اختیار کې چې کومه بودیجه یې، د هغه د لارې ورسره یو مقدار نقدي کومک د شهدا او د زخمیانو د فامیلونو سره شوي. نن د جلال اباد ولسمشر د هدایت سره سم یو لوړ پوړی هیات پکتیکا ولایت ته ولېږل شو چې شهداو ته د دې ورساو ته 1,00,000 افغانۍ کومک ورورسي او زخمیانو فامیلونو ته په حدود د 50,000 افغانۍ کومک ورورسيږي. ان شاء الله حکومت به پر روانو ورځو کې هغه چا چې مالی خساره لیدلې ده هغه سره هم لازم مرسته کومک ورکړي.
دوستانو، تاسو د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ د مرستیال ډاکټر فرید مامنزی سره د ساده رادیو مرکه واوریده.
ژوند
ترې کسه پولیس وژل شوی دی.
تاکارو فلسطین هغه چې تاکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
سیګار یا د افغانستان د پیرخون لپاره د امریکا د لګښتونو د خاص مفتش ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان هوایي ځواکونو ته د نورو بارونکو الوتکو ورکول وځنډول شي او باید ډاډ ترلاسه شي چې کومې الوتکې چې تر اوسه د غزواکونو ته ورکړل شوي ترې بشپړه کار اخیستل کیږي کنه. سلطان محمد سرور د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل دروري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو خاص مفتش جان سوبکو په خپل هغه یو لیک کې چې تیر اونۍ د امریکا دفاع وزیر او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو قماندان ته استولې ویلي دي چې افغان ځواکونو ته د نورو 130 هرکولس ډوله الوتکو د سپارلو د پلان پاکله اندېښنه لري. جان سوبکو په خپل لیک ویلي د موږ مقدماتي څېړنه څرګندوي چې کېدای شي ټولو دغو الوتکو ته اړتیا نه وي او که چیرې اوس اقدام وشي نو د واقعي مصارفو مخه به ونیول شي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان براد ای وودز وویل د خاص مفتش لیک یې ترلاسه کړی، وزارت یې څېړي او مناسب ځواب ورکوي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې رپورت وایي د افغانستان هوایي ځواکونه څه د پاسه سل بیلابیلې الوتکې لري چې پکې امریکایي او روسي الوتکې هم شامل دي، خو د بار د وړلو لپاره ډیر کم شمیر لوی الوتکې لري. رپورت زیاتوي چې د امریکا اردو د 2012 کال په وروستیو میاشتو کې وروسته له دې افغان هوایي ځواک ته د شلو C-27 ډوله ترانسپورتي الوتکو د برابرولو پلان لغوه کړ چې یو قراردادي ونه شو کړی چې د الوتنې وړ کافي الوتکې وسپاري. دغه الوتکې اوس د کابل د بین المللي هوایي ډګر په یوه څنډه کې ولاړې دي چې د دغې معاملې د ناکامۍ یو څرګند مثال ګڼل کیږي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې رپورت زیاتوي چې واشنگتن تیر کال د امریکا د اردو 2-C-130 باروړونکو الوتکې افغان هوایي ځواک ته وسپارلې. له دغو دوو الوتکو څخه د افغانستان لرې پرتو سیمو ته د وروستیو انتخاباتو د پاڼو او د طبیعي مصیبتونو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې کار اخیستل شوی دی. دغه راز افغان اردو د مهمو شخصیتونو د انتقال لپاره هم له دغو دوو الوتکو کار اخلي. د افغانستان د بیا رغونې د مصارفو خاص مفتش په خپل لیک کې وایي مونږ د دغو 2-C-130 الوتکو چې په افغانستان کې تر کار اخیستل کیږي د پرواز معلومات ارزیابي کړل او ښکاري چې له هغو پوره استفاده نه کیږي، نو دا پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا نورو دغه ډول الوتکو ته اړتیا شته که نه. امریکا پلان لري چې 2-C-130 الوتکې او په هغو کې یوه راتلونکې میاشت افغانستان ته وسپاري. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې د مصارفو د تفتیش دفتر وایي د امریکا دفاع وزارت مخکې له دې چې دغه الوتکې وسپاري باید د افغان ځواکونو اړتیاوې بیا وڅېړي تر څو د خریداري او حفظ او مراقبت مصارف وسپمول شي. جان سوبکو د دغه دفتر مشر په خپل لیک کې زیاتوي که چیرې مونږ له خپل پلانه یوه 130 الوتکه حذف کړو نو تر 2018 کال به مو 40 میلیونه او 15 لکه ډالر سپمولي وي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری ویلی دی چې له 2-C-130 الوتکو په افغانستان کې کار اخیستل کیږي، خو د نورو الوتکو د سپارلو له پلانه خبر نه دی.
بلخوا د افغانستان د جمهوریت سیاست انتخاباتي لانجا چې د یو کاندید تردید او تحریم له امله جدي حالت ته رسېدلې وه، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او ملګرو ملتونو د استازي په ګډون سره شوې، خو د کاندیدانو ترمنځ د شوې توافق او سیاسي مسلو د حل په اړه جرګې مرکې لیده کاته دوام لري. دا چې خبرې په کومې مرحلې او یا حالت کې دي دا به د جان قال کوزي په رپورټ کې واورو.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د ابتدایي نتیجو اعلان وروسته عبدالله عبدالله د اعتراض غږ پورته کړ، ځان یې ګټونکی اعلان کړ او ملاتړو یې د موازي حکومت د اعلان خبرې وکړې. ځینو لویدیځو رسنیو دا هم ویلي چې د عبدالله عبدالله ملاتړو د پولیسو ماموریتونو او نورو مهمو ځایونو کې ځانونه یو داسې عمل ته چمتو کړي وو چې د دوی په وینا د ارګ دروازه به یې په خپله ځانته خلاصوله. افغانان چې د قدرت په سر له تنظیمي او سمتي جګړو څخه ډېرې ترخي خاطرې لري، دا حالت د پوره اندېښنې وړ وباله او له مرکزي حکومت نه هم ناهیلي و چې د حل په مقصد به ګوندې کوم جدي اقدام وکړي. دا چې نړیوالې ټولنې او په خاص ډول متحده ایالاتو په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرف کړي او زیات شمېر عسکر لا هم په دې هیواد کې دېره دي، د موازي حکومت انارشي او ډله ییزو حرکتونو زغم نه لري او پخواني حالت ته د افغانستان بیرته تګ به د دوی لپاره تاریخی شرم هم وی. په همدې اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته منډه کړه او له سختو خبرو او مذاکرو وروسته دواړه کاندیدان د ده په واسطه یو بل ته ورغاړي شول، د ټولو رایو د بیا شمیرنې او د ملي وحدت د حکومت په جوړولو سلا شول. افغانان چې په هیواد کې له هر څه زیات سولې او امنیت ته اړتیا لري، د کاندیدانو دا کار نیکو باله او د ملت د سوکالۍ او آرامۍ پر لوري مثبت ګام ګڼلی دی. کاندیدان په اصولو کې سلا شول چې ګټونکی به جمهور رئیس وي او د ملي وحدت په حکومت کې به بایلونکي ته هم ونډه ورکوي. دا چې نظام به له ریاستي نه صدارتي ته څنګه او کله وړي په دې هم خبرې کیږي، خو تر اوسه رسنیو ته نه دی په ډاګه شوي. د کاندیدانو ترمنځ صمیمیت زیات شوی او د انتخاباتي کمپاینونو غړي هم په مباحثو او مرکو کې یو بل ته په احترام او درنښت خطاب کوي. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله تیره ورځ د اشرف غنی احمدزي کور ته ورغلی و او دغه راز به ښاغلی غنی هم نن د هغه کور ته ورشي او دا راشه درشه د سیاسي جوړجاړیو لړۍ ده. دا چې دواړه مشران به د نن ورځې کتنه کې په کومو مسلو خبرې وکړي، د اشرف غنی احمدزي د تحول او تداوم ټیم غړي ښاغلی فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل
هر دو کاندید نیاز که رویش بیشتر صحبت بکنن،
په کوم څه چې دواړه کاندیدان ورته په لومړي قدم کې بحث کولو ته ضرورت لري، هغه د رایو د څېړنې د پروسې بریالیتوب ده چې په نتیجه کې به مشروع نتیجې اعلان شي او دواړه اړخونه به ومني. دوهمه مسله چې دواړو کاندیدانو په ژمنې پورې اړه لري، هغه د ملي وحدت حکومت جوړول دي چې د نتیجو له اعلان وروسته به جوړیږي. طبیعي خبره ده چې کاندیدان د حکومت په جزئیاتو باندې د خبرو لپاره مشورو ته اړتیا لري، په همدې مسلو به خبرې وشي. د کاندیدانو ترمنځ په توافق کې بله مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل دي چې په یو کس باندې باید صلاح شي. ښاغلي زکی وویل د یو شمېر کسانو نومونه پولیس کې راغلي او وبلیدل شي چې په کوم کس صلاح کیږي. دوی به په یو نوم توافق ته ورسیږي او هغه کس به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس پر ځای وټاکل شي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي ښاغلي سید فاضل سانچارکی هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نننیو خبرو اجنډا د رایو څېړنه، د نتیجو د اعلان څرنګوالی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د نوي رئیس ټاکل وبلل.
دوستانو په همدې ځای ورسېدو اتنی مو بجو ته د سهار تاسو موږ غږ لازادې راډیو ناوړی اوس هم یو اربیا افهام کوي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چی د کابل استودیو نه وای سمیم دراوري.
یو شمېر وسوالو نن سهار وختي د کابل هوایی ډګر پر پوځي برخې وسواله حمله کړې چې چارواکو په وینا د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو اترو کې ډیر واټن موجود دی او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ ستر عامل وباله. اسرائیل وایي په غزه کې 5 ساعته بشري اوربند به په پام کې ونیسي. او د مصر یوې محکمې لږ تر لږه و کسان د قاهرې تحریر میدان کې د خلکو د لاریونونو پر مهال په ښځو د جنسي تیریو په تړاو د بند په سزا محکوم کړل.
زموږ غلازاده راډیو ناوړی دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼه ترسته تاسو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شي. همدارنګه که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. پاتې یادونه وکړو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر و پوري یعنی د شپې لخوا په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو وستا سو د ازادي رادیو اوري. اوس هم راځو زموږ ونیس پروګرام ته. خزه او کورنی حقوق پروګرام وړاندې کیږي.
شذ او کورنی حقوق
د ازادۍ رادیو درنو ریدونکو د خزه او کورنی حقوق ونیز خبرونه مینوالو د قربا یوسف خان زدران سلامونه اونې کې هله ومنه په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ او زمنګ خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې وي. نو درنو ریدونکو نن نه خبرونه چې پټولنه کې د خزه د میراث د حق پاړه ده پیلو د ازادۍ رادیو د خزه او کورنی حقوق په تیر خبرونه کې مونږ تر ډیره هدا په کورنۍ کې د خزه حقوقي مسایل بیان او په هر موضوع مستاسه ریدونکو پښتنې او نظریات هم درلودل. نو دا ونې په دې خبرونه کې د خزې د میراث په حق خبرې کوو او د خبرونه په لړ کې ستاسو اوریدونکو پښتنې هم خبريږي چې د خبرونه میلما روح الله حبيب با ستاسو او د خبرونه پښتنې جواب کړي. نو هیله کوم چې تر پای خبرونه تعقیب او درتلونکو ونې موضوع لپاره بیا خپل پښتنې زموږ سره شریک کړي. نو مدافع وکیل خاغلی روح الله حبيب صاحب استودیو ته بخیر راغلی او ستړی مشه.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو له طریق خپل ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه خاغلی روح الله حبيب صاحب. تاسو اوریدل داونه په خبرونه کې د خزو د میراث په حق خبرې کوو. نو که په پیل کې اوریدونکو ته د میراث په اړه عمومي معلومات ورکړي چې میراث یعنی څه؟
مننه. مخکې له دې نه چې راشو په میراث باندې بحث وکړو، وړم چې لکه سره نه یو چې میراث ډېر یو لوی علم دی او منګنو شو کولای چې ټول میراث په خپل دغه نیم ساعت خبرونه کې دا موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړو او خپل اوریدونکو ته دا وړاندې کړو. خو ولې زه غواړم چې مخکې له مخکې نه خپله بښنه خپل اوریدونکو نه وغواړم چې میراث ډېر لوی علم دی، خو موږ کوی شو چې فقط په هغه ضروري موضوعاتو باندې په میراث باندې په دې خبرونه کې بحث وکړو تر څو یو څه رڼایي موږ اوریدونکو ته واچول شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دی، انسان فطرتاً یا ذاتاً په خپل ژوندانه کې کوشش کوي یا زحمت باسي یا مثلا هلې ځلې کوي تر څو یو څه اموال او شتمني راټول کړي، او کله چې دی ژوندی دغه اموال یا شتمني دا راټولوي بل د دینه چې دی مړ کیږي دنه دغه اموال او داری په ځای پاتې کیږي. دغلته ده چې موږ ته یو څه ضرورت پیدا کیږي چې بعضې قواعد او اصول وي چې دغه سړی چې مړ کیږي یا مثلا له منځه ځي دغه دغه شتمني چې دنه په ځای پاتې کیږي دغه دغه سرنوشت برخلیک وټاکي. خدا به څنګه وټاکل شي؟ موږ تاسو خوشبختانه دغه میراث په اساس یا د میراث د قواعدو په اساس دغه سرنوشت د دغه اموالو دغه سړي چې فوت کوي یا مثلا مړ کیږي موږ کوی شو چې دغه د اموالو برخلیک څنګه کو ویټا کو یی تعین کو. یعنی دا ډیر هغه قواعد چې موږ تاسو شریعت په نظر کې نیولې دي یا شریعت موږ تاسو په ځای پریښې دي. که چیرې یو سړی په خپل ژوندانه کې هر څونه هلې ځلې کوي هر څونه اموال او داری او شتمنۍ لاسته راوړي نو کله چې مړ کیږي په اساس دغه قواعدو باندې تاسو کوی شئ چې دغه اموال برخلیک یا سرنوشت سره معلوم کړئ. مخکې له دې نه چې اوس نور بحث پیو کړو غواړم چې یو لنډ غوندې تعریف دی میراث نه ولرم. میراث عبارت دی د زده کولو نه د هغه اصول او قواعدو څخه دی، یعنی فقهي قواعدو څخه دی چې یا ریاضي قواعدو څخه دی چې په هغه په اساس موږ کوی شو چې د وارث حق د میت په ترکه کې یا د میت په مال کې معلوم کو. ولې غل تعریف نه بعض موضوعګانې نور هم دي چې دلته مطرح کیږي چې موږ تاسو باید په دې باندې لږ څه رڼا واچو. هغه عبارت دی له ارکان د میراث نه. موږ تاسو باید پوه شو چې د میراث ارکان څه شی دي، یعنی تر هغه وخته چې دغه ارکان موجود نه وي موږ تاسو نشو کولی چې په میراث باندې وغږو یا میراث چی کو تطبیق کو. راځم چې خپله رکن څه شی دی. رکن عبارت هغه جز دی او شی نه دی. که چیرې دغه رکن نه وي هغه شی اصلا موږ تاسو ته معنا نه لري. د تعریف دی رکن دی. اوس راځو چې په میراث کې دغه ارکان څه شی دي. په میراث کې درې رکن لري. اول رکن موارث، یعنی هغه څوک چې دی مړ کیږي او د هغه نه مال پاتې کیږي. یعنی کله چې څوک مړ کیږي هغه ته موږ چوی مورث. که چیرې یو سړی مړ نه شي یا یو سړی موجود نه وي چې هغه مړ شي او د هغه نه مال پاتې شي نو اصلا د میراث موضوع مطرح کیږي نه. موږ چاته وایو چې میراث کولی باید ته وایي چې میراث. خو کله چې یو سړی مړ کیږي دلته دا چې میراث موضوع مطرح کیږي، یعنې د هغه اموال چې هغه نه پاتې کیږي موږ مجبور چې هغه مال څنګه کو تقسیم یا ترکه یې کو. بناً موږ تاسو ویلی شو کله چې مورث موجود وي یعنی یو سړی مړ شو یو رکن د میراث تکمیل دی. دویم وارث، وارث څوک دی؟ هغه خپلوان د میت چې دی مړ کیږي د هغه نه دغه خپلوان یا دغه وارثین پاتې کیږي. که چیرې د هغه نه وارثین پاتې نه شي نو بیا هم د میراث موضوع اصلا مطرح بس نه دی. دریم موضوع د میت یا د مورث نه باید مال پاتې شي یا مال په ځای پاتې شي. که چیرې یو سړی مړ شي او د هغه نه مال پاتې نه شي بیا هم موږ او تاسو د میراث موضوع نشو مطرح کوی. یعنی دا په دې معنی ده چې وخت سړی مړ شي د هغه نه مال پاتې نه شي نو موږ څه شی او چاته موږ تقسیم کو. نو په دې اساس موږ او تاسو ویلی شو چې درې رکن لري میراث، چې هغه یو مورث دی چې څوک مړ کیږي، وارث چې هغه نه پاتې کیږي، او میراث هغه مال چې دی چې څوک چې مړ کیږي هغه نه پاتې کیږي په ځای.
او وکیل صاحب مننه، تاسو د میراث د واقع کېدو هغه ارکان وویلې، خو څه شی سبب کیږي چې د میراث واقع شي بالاخره؟
ډېر ښه پوښتنه مو کوو. په میراث اغیستو کې موږ اسباب لرو چې په اساس هغه اسباب باندې یو سړی له خپل دی میت یا مورث نه دی میراث اخلي. هغه اسباب چې دي د شرعي له نگاهنه یا د فقه د نگاهنه درې شرط دي د میراث د میراث اسباب. ولې د موږ او تاسو د نافذه قوانینو په اساس باندې دوه سبب دي، خو چون دا یو سبب شي په شریعت ایت کې ویل شوی دی د اوس دغه نه د تطبیق وړ نه دی. بنا ان زه غواړم دغه موږ تاسو د قانون له نگاه نه چې درته ویل شوی دوه سبب، دغه دوه سبب زه تاسو ته وایم. اولین سبب دا چې د زوجیت دی یا صحیح نکاح دی. کله چې یو ښځه له خپل میړه نه او میړه له خپل ښځې نه میراث اخلي نو د سبب چې دی د سبب فقط د دغه صحیح نکاح دی. یعنی کله دی په منځ کې دغه نکاح نه وي شوی نو د هیڅ وخت حق نه لري چې د یو بل نه دی میراث ویسي. دویم موضوع قرابت دی. قرابت په دې معنی دی چې یو سړی خپل د یو چا سره چې مړ کیږي د هغه سره رشته دار، یعنی ورسره د وینې یا مثلا د نسبي رشته ورسره ولري. لکه مثال پلار زوی د پلار سره، یا یا برعکس پلار د زوی سره، یا به طور مثال مور د زوی سره یا زوی د مور سره، یا مثلا پلار د مسی سره، دغه رابطه دغه رشته یعنی دغه د خون د وینې اړیکې به دوی په منځ کې باید وجود وي، دغه نصبي اړیکې دوی باید سره ولري چې تر څو د یو د بل نه سره میراث واخلي. نو یعنې په مجموع کې موږ تاسو ویلي چې مطابق د قوانین د افغانستان دوه سببه شو، یو صحیح نکاح یعنی رابطه دی زوجیت، او دوی هم قرابت.
خدیره مننه وکیل صاحب، نظر د خبرونه وخت او عمومي معلومات هم دومره بستی، خو کمخ کې لاړ شو.
فقط زه غواړم چې یو شی بلم خپل اوریدونکو ته وایم، هغه زیات کوم چې ډیر مهم به موضوع دی. هغه شرایط د میراث دي، درې شرط لري میراث. اولین شرط دی دا ده چې موارث باید مړ شي یا موت د موارث. که چیرې د یو سړي مثلا موارث موت نه مړ نه شي یا مثلا فوتونه کی، نو موږ بیا هم دلته د میراث د تقسیم لپاره نشو کوی چې دغه مال د چانه پت کی دا تقسیم کو. دا په دې معنی که یو سړی مثلا مال دی، غره مال لري، مثلا دارایی لري یا شتمنی لري، تر څو چې دی نه مړ کیږي، نو هیڅوک حق نه لري چې د میراث یا دغه مال واخلي تینه څه کی تقسیم کی. ولی په دې معنی کله چې دا سړی ژوندی دی، نو د خپل حق لري قانوني شرعي چې په خپل مال باندې تسلط وکړي او تصرف وکړي، خوخه چې تینه هر رقم قانوني استفاده کی د حق دی. دویم شرط، وارث باید ژوندی وي. چې مړی نو موږ چاته باید میراث ورکو. او دریم شرط د میراث دا ده چې موانع وجود ونه لري د چا د ارث د اخیستلو لپاره. داسې موانع موجود نه وي چې وارث ونه کولی شي د خپل موارث نه میراث واخلي.
وکیل صاحب که لږ اشاره ورته وکړئ، کوم موانع دي چې د میراث مخنیوی کوي؟
موانع کې تقریبا مطابق د شریعت څلور موانع دي، خو دوه موانع ډېر مهم دي چې تاسو دازه غواړم دا تاسو ته وایم. دوه موانع دونه د تطبیقي جنبه نه لري، چې یو بردګي دی یا غلامی دی، چې غلامی نشته دی په موږ تاسو په دې عصر و زمان کې. او بل موضوع هم اختلاف د مملوک دی چې دا هم نه دی. فقط دوه موانع غواړم چې تاسو ته وایم، چې هغه یو قتل دی. بس دی وخت انسان ډېر ورخطایی کوي، ډېر عجله کوي، تر څو دغه خپل د پلار یا مثلا څوک چې مثلا د دوی مشران دي یا مثلا نیکه چې دی ژوندی دنه چې مال او شتمنۍ لري، دی ورته ورخطایی کوي د څنګه دغه مال او میراث دنه زر لاسته راوړي. په دغه حساب باندې دی ډېر ورخطایی کوي، چې په اساس دغه ورخطایی د ده باندې دی سړی محرومي. محرومی یعنی دغه د عجله دی چې کوشش کوي دغه خپل موارث له منځه یوسي، خپل دغه پلار له منځه یوسي، تر څو دغه مال او شتمنۍ دته پاتې شي. خو کله که چیرې یو سړی قصدن خپل پلار یا مثلا خپل دغه موارث له منځه وړي، دلته دی چې دی نور دغه مستحق د میراث نه کیږي مطابق د شریعت او مطابق د قانون. او دویم اختلاف د دین، مثلا په جریان کې یو دم یا مثلا وارث کافر کیږي یا مرتد کیږي، او یا هم موارث کافر کیږي یا مرتد کیږي، چې دغه ته هم کافر مسلمان میراث نه شي وړی او مسلمان له کافر نه میراث نه شي وړی.
وکیل صاحب، تاسو د میراث په اړه عمومي معلومات تر ډیر اندازې ورکړو، لکه څرنګه چې میراث نیم علم ګڼل کیږي، نو ټول دلته نشو بیانولی، خو دا لازمي بریښي چې اوریدونکي پوه شي چې د میراث حق له کومه ځایه سرچینه اخلي، یعنی اسلامي شریعت او نور قوانین په دې اړه څه وایي.
میراث له درې بخشونه سرچینه اخلي. اول د خدای له کتاب څخه، یعنی د قران عظیم شان څخه، چې په قران عظیم شان کې واضح صریح آیتونه دي چې د غنه د احکام د میراث په کې واضح او په ډیر په صراحت باندې په کې ویل شوی دي. دویم سنت د رسول الله ده، چې هلته هم دا ډیر واضح باندې ویل شوی دي. او دریم موضوع اجماع د اصحاب او تابعین دي. یعنی دغه درې سرچینې دي د میراث دي منابع لپاره.
او وکیل صاحب، په دې او نورو قوانینو کې د ښځې لپاره د میراث د اندازه څومره او څنګه ټاکل شوی ده؟ که په دې اړه خپل معلومات ورکړي.
د ښځې د میراث د اندازې لپاره موږ ډېره مشهوره قاعده لرو په ارث کې او یا هم په میراث کې، وی للذکر مثل حظ الانثین. دا په دې معنا چې یو مذکر دو برابر سهم اخلي او یو ښځه یو برابر سهم اخلي. چې دا قاعدې نه موږ تاسو ډېر واضح توګه باندې کوی شو چې دا په قرآن کې راغلي دي، او د دغه لوریا موږ کوی شو ټول دغه میراث تقسیمات مخته وسو.
وکیل صاحب، که بیرته لږ پخوانی موضوع ته راشو، چې تاسو اشاره وکړه چې میراث په قرآن، حدیثو او اجماع باندې ثابت دی، خو بالعکس په افغاني په تېره بیا په پښتني ټولنه کې ښځې ته د میراث د ورکړې په اړه ډېر کم څه اورېدل کیږي. نو څنګه باید سړی پوه شي چې ښځې ته د میراث ورکړه کوم شرم نه، بلکې دا د ښځو قانوني او شرعي حق ده؟
ما خپل اوریدونکو ته ټولو ته دا پیغام دی چې تاسو کوشش وکوئ چې په خپل ژوندانه کې د اسلام احکام لیر مواسی کوشش وکي چې د قران عظیم شان احکام تطبیق کړي د سنت د رسول الله احکام تطبیق کړي او اجماع د صحابه تطبیق کړي بنا ان په دې اساس به دې کوشش وکي چې د اسلام له چوکار څخه د اسلام له احکامونو دی باید سرغړونه ونه کړي او د اسلام قواعد او اصول ته به دې احترام کړي یما وختن لټول نه د کچیر څوک په دې موضوع باندې نه پیږي د دې کوشش وکي چې لاړ شي خپل صاحبانو د پښتنو کې مثلا عالمانو سره د مشورې وکړي ترڅو د احکام نه دی مطالعه شي آگاه شي په دې باندې پوه شي او د خزو پرتبات باید هم تاسو وایم چې خزو حق په دغه احکام کې د قران او د سنت او د اجماع واضح توګه باندې ډیر په صراحت باندې احکام ذکر شوی دی او د احکام مشخص دي موږ نه شو کولای چې دغه احکام نه انکار وکړو که چیرې احکام نه انکار کوو لکه مخکې چې ما څنګه درته ویل دا په دې معنی ده چې دغه حکم د قران موږ نه مرو بنا اند خزو حق په قران کې په سنت کې واضح او روښانه باندې ویل شوی دی چې خزو یو برابر حق اخلي او منر دوه برابر حق بنا ان په دې اساس موږ حق نه لرو چې د خزو له حق نه په میراث کې انکار وکړو
کبه هم سړی خزو ته د میراث ورکول لپاره نه حاضرېږي نو خزو څنګه کولای شي چې دا حق لاسته راوړي
کچیر بیا هم څنګه چې موږ تاسو په ټولنه کې دا رواجونه هم شته چې خپل خپلوان ته مثلا خپل د خزو ته مثلا خپل نسبی قریب ته اندغه میراث صورت نه ورکې یا د حق نه ورکې دلته دا چې خزو ته حق ورکول کیږي چې د موږ تاسو عدلي او قضایی ارګانونو ته عارض شي او خپل حق دغې نه څوکې وغواړي غیر له هغه نه موږ تاسو بل قانون لرو چې د تاوتریخوالی د ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالی منې قانون موږ تاسو دلته سرحل وو که چیرې یو سړی غواړي خپل د ښځې یا خپل د خور مثلا قرابت نافیه کوي یا مثلا هغه ته میراث نه ورکوي مطابق د دغه قانون د افغانستان هغه سړي ته مجازات شته او هغه سړی بندي کېږي غیر له دې نه چې د هغه حق ورکول کېږي د ښځې او مطابق د دې قانون هغه ته هم مجازات او جزا هم ورته شته دی
او وکیل صاحب ډېره مننه تاسو تر ډیره د میراث په هغه لزومي حالت خبرې وکړې خو که دا ووایي چې په میراث کې څه شی شاملېږي آیا یوازې پیسې که نور څه هم میراث کې شاملېږي
ډېر ښه سوال مو کوو چې کوم شیان په میراث کې راځي کوم شیان چې د هغه حقوقي ماهیت حرام نه وي هغه ټول هغه شیان دي چې په میراث کې شاملېږي او غیر له هغه نه چې د هغه ماهیت د حقوقي حرام نه وي دا شیان قیمت ولري بنا اندغه ټول شاین په میراث کې شاملېږي لکه کم شاین د ستاسو مثال درکم چې کم شای په میراث کې نه راځي لکه شراب لکه مخدره مواد لکه د خنزیر غوخه یا د نو شاین چې مثلا د شریعت او د قانون له خانه حرام شوی دا په میراث کې نه راځي نور هغه شای چې قیمت ولري او د حرام نه وي هغه ټول د میراث شامل کیدای شي په میراث کې راتلی شي
وکیل صاحب تاسو اشاره وکړه چې سړی دوه برابر او ښځه یو برابر میراث اخلي او دا چې څه په میراث کې شاملېږي دا هم تاسو اشاره وکړه خو ښځه د میراث د حق له کوم کسانو اخیستې شي
ښځه موږ تاسو ویلې چې په هغه کې په سبب اسباب کې چې په دوه سبب یو سړی میراث اخیستل شي چې هلته ښځه نو ټول شاملېږي ښځه هم په همدغه شکل باندې یو سبب قرابت دی او بلې هم زوجیت یعنی په دوه سببو د هغه کوی شي چې له خپلو اقاربو نه د چېو کې میراث واخلي
ښه وکیل صاحب تاسو ویلی چې د قرابت او د زوجیت له مخې یو څوک د میراث حقداره کیږي خو که یو شخص مړ شي او هغه قرضداره وي نو د هغې د مرګ نه وروسته د هغې وارثین باید لومړی د هغې قرض ادا کړي که نه لومړی باید دوی کینی یو بل ته میراث حق ورکړي او میراث تقسیم کړي په دې وخت کې اولیت څه ته ورکول کیږي
بل دین چې سړی مړ کیږي یا مثلا وفات کی بعد هغه نه چې دنه دغه سړی نه یو مقدار مال یا مثلا یو اندازه مال ته پاتې کی شتمنۍ ته نه پاتې کی دلته چې مستقیم د وارث حق نه لري چې د خپل مال په مېس سره تقسیم کی د ته یو سلسله حقوق دي چې دغه مال باندې مرتب کیږي د مال د حقوق باید تنه وځي شي بعد لغه نه د مال چی شي تقسیم شي سره د حقوق کم حقوق د څلور حقوق دي اولین حق د دغه څوک چې متوفا کیږي یا څوک چې مړ کیږي د باید تکفین او تجهیز دینه باید چی شي پرداخت چی مثلا ورکړ شي دا په دې معنی ده چې کله چې سړی مړ کیږي دغه د کم مال چې دنه پاتې کیږي باید منګو تاسو دغه څه ضروری مصارف چي دي چې مثلا غیر بار د تکفین او تجهیز څخه دی باید موږ ته نه ایسته کوی دا تنه واخلو او په دې کې باید منګو تاسو ډیر احتیاط وکړو چې په دغه تکفین او تجهیز کې نه باید منګو تاسو اسراف وکړو او دا یعنی دا ورسره نه باید اسراف وکړي پکې او نه هم باید دونه خصيصي او بخل پکې وکړي چې اصلا دغه تکفین او تجهیز په خټوګه باندې مراسم ورته اجرا شي نه کې ډیر متوجي کې چې نه پکې اسراف وشي او نه پکې بخل او خصيصي وشي دویم حق چې دی پرداخت قرضونو د دغه متوفج د مړ شوی که چیرې په خپل په ژوندانه کې د خلکو نه قرضونه پیسې اخیستي او بیا دا مړ کیږي او په ژوندانه کې وخت پیدا نه کړي چې دا خلکو ته د خپل قرضونه ورته ادا کړي ورته ورکړي. دغه د کله چې دی مړ کیږي نو د ته باید دغه وارثینو مکلف دي چې وارثین مکلف دي چې اول دغه متوفا دغه دین یا دغه قرضونه له دغه مجموعې مال یا شتمنۍ نه ورته وباسي او اصل سړي دغه دینونو ته ورکړي. بعد لغه نه دغه مال درازو په دریم تقسیم باندې خلک څنګه چې مونږ تاسو ور چې بعد لغه نه چې تکفین تجویز شو بعد لغه نه هم د قرض ادا شو په دریم حق کې چې په دغه اموالو باندې دغه سړي په ژوندانه کې امکان لري د وصیت کړی وي چې ما دغه مال فلان شخص ته ورکړي یا فلان ځای کې مسجد جوړ کړي یا فلان ځای کې مثلا یو څه وصیت کړی. دغه وصیت باید د ادا شي. ولې دغه وصیت یو شرط لري؟ دا شرط دا ده چې دغه وصیت له دریم حصې دغه مال نه دغه وصیت زیات نه وي. بل اخر په څلورم حالت کې دغه حالت دی چې دغه مال دغه ورثو په منځ کې تقسیم او ترکه شي. سره وکی سپ تاسو د مړی د پاتې شوی مال غ څلور حقونه بیان کړو. خو یو بل پښتنه راولړی کی کڅام په مهر باندې مونږ مخکې خبرې وکړې. خو کدی وی خزه مهر په میړه پاتې وی او میړه په دې وخت کې مړ شي، آیا خزه په دې وخت کې د مهر اخیستلو حق لري کنه د میراث د اخیستلو حق لري؟ دا ډیر ښه سوال دی. په دې خاطر چې اکثرا د مونږ او تاسو په ټولنه کې دا موضوع ډیر سره مطرح شوی دی، کله چې میړه مړ کیږي او د خزه مهر په دې په تر غاړې پاتې، نو دغه مهر د ښځې په دغه میړه باندې یو دین دی او دا سړی چې مړ شوی دی دا دیندار تلای دی. په دې اساس باندې کله چې دی مړ کیږي ښځه حق لري چې د خپل دغه میړه له اموال او د شتمنۍ څخه اول خپل دا د مهر حق ترنه واخلي. یعنې په عنوان د دې چې دا یې ما یو دین یو قرض دی، په دې باندې ما دا قرض او دین ترنه راکړي. بعد له هغه نه چې دا خپل دغه قرض او دا دین ترنه واخیسته، په دویم حالت کې دی بیا مستحق د خپل د نورو ورثو سره یو جه د خپل مستحق دی چیرې د ارث یا د میراث دی. هغه په دې شکل کې چیرې میړنه مثلا دا ښځه اولاد ولري، نو دا ښځه د اتم حصه د اموالونه مستحق کیږي. او که چیرې مثلا اولاد ونه لري، نو دلته دی پوسره دی نه درلودو اولاد سره دی په څلورم حصه کې د خپل د میړنه د مال څخه دی مستحق کیږي.
او دا چې د میراث اندازه څومره ټاکل کیږي په دې اړه خو په دې خبرونه کې ټول معلومات نشو ورکولای. خو اوریدونکو څخه هیله کیږي که چیرې د داس موضوعات سره مخامخ کیږي نو دوی باید له نږدې عالمانو او فقهاو سره مشوره وکړي ترڅو نه د ښځې او نه د سړیو د میراث حق ضایع شي. ځکه چې تاسو اشاره وکړه چې دا ډیره مهمه موضوع ده او اسلام هم په دې اړه ډیر زیات ټینګار کړی. خو کې سب یو بل سوال، کله که د یوې کورنۍ لور چې واده کړي ده د مهر په اړه خو تاسو ویلې د میړه په کور کې چې کوم حقوق لري، خو اتمن دا جینۍ په مور او پلار هم د میراث حق لري، خو دا جینۍ مړه کیږي، آیا د دې جینۍ اولاد کولی شي د مور او پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي کنه په دې وخت کې میراث ساقطیږي؟
اول غواړم چې تاسو د مخکې خبرې په حساب چې دقیقا هم تاسو ویلې چې ښځه ځان ته ډیر حالتونه لري د اخیستلو په میراث کې، دوی باید کوشش وکړي چې دا هر څوک دا نشي کوی چې دا ترکه دا تقسیم وکړي. دوی باید مراجعه وکړي عالمانو ته. دا ډیر مهمه موضوع ده. بیا روشو د تاسو په ارتباط دغه سوال باندې چې دقیق هم دا موضوع که چیرې یو ښځه مړه کیږي او د دن اولاد پاتې کیږي او دا ښځه خپل میراث یا خپل حق د خپل دی پلار نه چې کوم مال ورته پاتې شوی دی هغه نه نه اخیسته، او دا ښځه هم د دغه خپل د پلار په مخ کې نه وفات شوی، په دغه حالت کې دقیقا ولې نه د ښځې اولادونه کوي شي چې خپل د مور میراث د خپل د ماماګانو څخه واخلي؟ یعنی کوم ورثه چې پاتې دی د دې مور شامل دی ورثه دی، د هغې په منځ کې دا میراث تقسیمیږي په دې شکل چې دوه حصې د ښځې ورونه اخلي، دوه حصې د ښځې ورور اخلي، یو حصه دا اخلي، بل نه یو حصه چې د ښځې ته رسیږي دغه یو حصه بیا د په اولادونو باندې تقسیمیږي. که مثلا الکان یو که جنوکی، نو په الکانو او جنوکانو باندې په دې شکل چې دوه حصې مثلا زمن اخلي، دوه حصه هر زوی اخلي او یو حصه هر لور د اخلي. دا حق د شرعي او قانوني.
وکی صاحب ډیر مننه که د خپرونې وخت پاتې و بیا به هم ځینې سوالونه مطرح کړو. خو د خپرونې وخت ته په کتو په خپرونه کې ځینې نور سوالونه د اوریدونکو څخه راخلو. زموږ اوریدونکو زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیرې له لارې زموږ سره ځینې پوښتنې ثبت کړې دي، هغه اورو او بیرته خپرونې ته راګرځو.
مهرباني.
موږ پنځه خوندې یو، ورور نه لرو، پلار مې ده، مور مې ده، زموږ کاکاګانو یو ځای سړي زموږ غوړي بیل کې او موږ ته حق نه راکوي، موږ څنګه کوچېرته لاړ شو؟ ځکه چې ډېر معلومات نه لرم په دې حقله چې د اسلام په نظر او د قانوني په حقله موږ ته رسېږي که نه رسېږي، که رسېږي څومره رسېږي، او دا میراث زموږ د بابا ده که نه، او موږ ته دې حق نه ورکوي. وایي ځکه چې داسې ورور نه لري او که پلار ته مې رسېږي څنګه نه، دا نه پوهېږم. او موږ ته داسې وایي ستاسې حق نه لري، ولې خپلې چې زوی لري لور لري هغه ته حق رسېږي او موږ ته نه رسېږي.
بله زه ولې خوشحاله یم له خوست ولایت نه. د میراث په اړه غواړم تاسو نه وپوښتم چې په افغانستان کښې ولې تر اوسه پورې د میراث چې خپلو خویندو او ورونو ته ورکړل شي د ظالمانو لاسونه کته شي داسې یو قانون نه تصویبېږي یا په دې اړه لایحه نه جوړېږي چې جبرن عدالت پلی شي او هر چا ته خپل حقوق ورکړل شي؟ ځکه موږ اوس وینو چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کښې اکثره خویندو ته میراث یعنی خپل حقوق نه ورکول کېږي.
زما نوم خانولي ده، د سروي ولسوالۍ د سرچینیز کلي اوسېدونکی یم. چېرې یوه خور د خپل ورونو نه د میراث غوښتلو تقاضا وکړي او هغه ورته زور ونیسي چې ته موږ حق نه لرې، دا کوم عمل باید ورسره وکولی شي؟
بله السلام علیکم، زما پیغام دا دی د ازادۍ راډیو د خپل کورنۍ حقوق خپرونې ته د خوست ولایت نه درته پیغام پرېږدم خپرونې ته. او پیغام مې دا دی چې که ښځو ته په مهر کښې یو نیم لک روپۍ افغانۍ ورکړي، وروسته ښځه درې کاله له ځان سره وساتي او خاوند ته یې بیا په څه کښې مصروف شي او بیا یې ورنور غواړي، له هغې وروسته بیا چې دوی دوه سره جوړ شي ښځه کولی شي چې هغه خپل مهر بېرته ځینې واخلي له خاونده؟ دا مې پوښتنه وه.
ښه وکیل صاحب، تاسو زموږ د څو اورېدونکو پیغامونه او سوالونه واورېدل چې دوی د ازادۍ راډیو د غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې له لارې زموږ خپرونې ته پرېښي وو، نو مهرباني تاسو د دوی پوښتنې ته ځواب ورکړئ.
ډېره مهرباني. اول خور د موږ تاسو زنګ وهلی وو، هغه ویلی چې موږ پنځه خویندې یو او مور پلار هم لرو او کاکاګان، وایي د موږ حق چې د موږ د نیکه نه موږ ته پاتې ده وایي موږ ته یې نه راکوي، او وایي چې تاسو ټول لورګان یاستئ جنوکیان یاستئ او تاسو د میراث حق نه لرئ. داسې نه ده، خو تاسو مطابق د شریعت د اسلام او مطابق د قوانینو د نافظه د افغانستان تاسو حق لرئ. اول خو باید د تاسو کاکاګانو تاسو د پلار حق ورته مطابق د قانون او مطابق د شریعت کوم حق چې هغوی ته رسېږي تاسو پلار ته رسېږي، دا حق باید هغه ته ورکړ شي. بعد له هغه نه تاسو د پلار نه کوم حق چې پاتې کېږي هغه تاسو ته درکول کېږي. کله چې د پلار نه تاسو ته دغه حق پاتې کېږي او تاسو ته درکول کېږي، نو په دغه حالت کې بیا تاسو ته دغه مال تاسو په درې حصو تقسیمېږي چې دوه حصې د تاسو پنځه خورګانو په منځ کې تقسیمېږي، او یو حصه بیا تاسو امکان لري چې تاسو کاکاګانو ته که چېرې نور څوک نه وو هغې ته، نو بیا هم دا بېرته ورته ورکول کېږي. غیر له هغه نه تاسو مستقیم حق دی په شریعت کې په قانون کې ډېر په واضح شکل باندې. بل ور خوشنود، هغې ویل چې ولې په افغانستان کې داسې قوانین نه پلي کېږي چې د ظالمانو لاس ترېنه قطه شي تر څو چې خپل د خورګانو میراث ورکړي؟ وروره، قوانین د میراث موږ تاسو په افغانستان کې هم شریعت لرو، د اسلام شریعت د اسلام لرو، د هغه په خوا کې موږ تاسو مدني قانون لرو چې په مدني قانون کې هم دا ذکر شوي دي، او د مدني په قانون خوا کې هم موږ تاسو بل قانون جزایي قانون هم لرو چې هغه د ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دی چې هلته ډېر په صراحت شکل باندې ویل شوي دي که چېرې څوک د ښځې د میراث حق ورته نه ورکوي نو مطابق د قانون مطابق د دغه قانون دا سړی مجازات کېږي او هغه ته جزا تعین شوی او په حبس یا په بند باندې به دا سړی محکوم شي. همدارنګه بل ورو موږ تاسو د سروبي د ولسوالۍ نه زنګ وهلی وو، هغه ویلي چې که چېرې ورونه وایي د خپل د خور میراث ورنه کړي او خپل د خور سره زیاده مثلا زور ونیسي، دا خور حق لري چې خپل د ورونه دا حق وغواړي که نه، د میراث حق وغواړي که نه. بل ورور ولې نه که چېرې ورونه نه غواړي خپل د خور حق ورکوي، نو دا خور کوي شي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له طریقه عارض شي او خپل د حق وغواړي، او که چېرې دا خلک ورسره زور نیسي نو مطابق د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په اساس باندې د دوی ورور مجازات کېږي که چېرې دا ښځه د هغې باندې خپلو ورونو باندې عارض شي. او دریم خور چې له خوست نه تماس نیولی او اړیکه ټینګه کړې وه، هغه ویلي چې وایي که چېرې یو سړی خپل مېړه سره واده وکړي او د هغه مهر یو نیم لک روپۍ تعین شي، بعد له هغه نه د خپل مېړه نه څو وخته بعد مثلا یو درې کاله بعد د خپل د مېړه نه دا مهر اخیستی شي که نه شي، ولې نه؟ خور دغه مهر د ښځې خپل حق دی، شرعي او قانوني حق دی، هر وخت دی کوی شي چې خپل دغه مېړه نه دغه مهر خپل واخلي، او د ده مهر هیڅ وخت له منځه نه ځي مګر چې خپله د خپل د مهر نه دی تینه تیر شي خپل میړه ته د مهر او وخی
وکی سب لتا څخه مننه په دې امید چې د ازادي رادیو اوریدونکو زمونږ د خبرونه لالارې د خپل پښتنو ځوابونه اخیستې وي. د خبرونه پای ته تقریبا رسیدلې یو که د خبرونه په پای کې ورستۍ تاسو کوم پیغام لري او یا د خپل دفترونو ادرسونه وای نو مهرباني
ډیر پلان شکل باندې غواړم وایم چې د میراث علم منګم رکه مخکې چې په سر کې منګو تاسو ویل په دغه نیم ساته برنامه کې دا نه خلاصې کی یا دا ډیر لوی بهر او ډیر لوی علم دی. زه غواړم چې خپل اوریدونکو نه کچې د پر تبا سوالونه لري نور مشکلات لري کوي چې منګ د فاتوره ته مراجعه وکي خپل د زیات معلومات په خاطر د منګ د کابل آدرس دی د صدارت سلول لارې د کابل ولایت او کابل قومندانی پنګړ کې د حقوقي خدماتو رایګان دفتر د تماس میرای دی 0 همدارنګه د په جلال آباد کې د جلال آباد ښار شرق پلازا د استیناف محکمې تر څنګ د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره ده 0 اویا 1 شپېته 1 13 8 او همدارنګه په هرات ولایت کې هم د ښاروالۍ اوله ناحیه د محبس سرک د استیناف محکمې ریاست دریم پوړ د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره ده 0 91 8 12 215. همدارنګه موږ اوریدونکي کوي چې په مزار ولایت کې هم دې پتی ته لاړ شي او خپل معلومات واخلي. 5 امنیتي حوزه د افغانستان ملي بانک سوهیل خواته د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره 0 88 1 شپېته 1 15.
وکیل صاحب له تاسې او د ازادي راډیو د اوریدونکو څخه مننه چې خپرونه مو تر پایه راسره تعقیب کړه او تاسې زموږ اوریدونکو او د خپرونې پوښتنو ته ځوابونه ورکړو. نو موږ همدلته د خپلو اوریدونکو څخه خدای پاماني اخلو. خو د یادونې وړ ده چې موږ راتلونکې اونۍ یو ځل بیا د یوې نوې خپرونې او یوې نوې موضوع سره ستاسې په حضور کې حاضرېږو. موږ راتلونکې اونۍ انشاءالله د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي او د هغې په مواردو باندې خبرې کوو. نو که تاسې اوریدونکي په دې اړه کوم نظر او یا پوښتنه لرئ کولی شئ خپل نظر پوښتنه او خپل غږ زموږ سره شریک کړئ. زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره 0 96 01 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 96 01 شپېته 0 1 شپېته. د دې شمیرې له لارې خپل غږ زموږ سره ثبت کړئ. راتلونکې اونۍ به انشاءالله ستاسو پوښتنه د همدې خپرونې له لارې ځوابیږي. نور مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
ساعت 9 صبح